ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او شهلی تاسو د ورکوشو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. قدرمن اوریدونکو، په دغه خبرونه کې مشتل د هڅه کړې ده چې ستاسو د ورکوسو خپلوان او دوستانو په پیدا کولو کې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړو، او ستاسو ټول هغه پیغامونه چې تاسو یې مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لارې رالېږي تاسو ته خبرو کړو، تر څو ستاسو ورکسوي عزیزان که خدای کول هر څه ژر پیدا سي. خو په دې برخه کې موږ ستاسو همکاري ته هم اړتیا لرو. هغه دا چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته په بشپړ توګه راولېږئ، لکه څرنګه چې مې پخوا هم دا یادونه کړې ده چې په خپل پیغام کې لومړی خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره، او بل د ورکسوي کس عمر یا سن، کوم نشانه، او بل دا چې څومره وخت کېږي چې ورکسوي دی یاد کړئ. نو که دغه معلومات تاسو په خپلو پیغامونو کې په بشپړه توګه موږ ته راغونه لیږي، بیا نو ستاسو پیغام نیمګړی دی او شاید هم ستاسو د ورکوسو عزیزانو په پیدا کولو کې یو څه ستونزې رامنځته شي. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه په بشپړه توګه ثبت او موږ ته راولیږئ، د نن ورځې دغه خبرونه د یو پیدا شوي کس په هکله په یو پیغام سره پیلوو.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونی ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنۍ اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پای روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې وو. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځانته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-41-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي، او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دی پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین پاړه معلومات ورکم. وسلام، په احترام.
د ګران اوریدونکو محمد اسلم همت څخه مننه چې دغه کس په اکله معلومات را لېږلې دي. نو په دې اله چې دغه پیدا شوی کس خپلوان د ده سره اړیکې ونیسي او د خپل روکسوي عزیز سره یو ځای سي. را به سو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو روکسو عزیزانو پلټنه کوي.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته. خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد وغیرې کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. سپراتاویا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. سپراتاویا څلوي شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې او وروستۍ کې ریبا نمبر درته وایم. صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي یو ځل بیا درته وایم. صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي او د یادونې وړ د وروستۍ کې واټساپ شمېره وایمه، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا وروستۍ کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا ازادې رادیو مینوالو ټولو ګرانو خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نه یم. دا د مدورستا درې مېشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سری جامې دي او پخپوی سفلی دي. یو څه نه څه ذهني ستونزم لري. که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال شمارې ورته وایي. ما لومړی اتصالات 0-55-40 یعنی 0-8-55-55-40. ایم ٹی این نمبر ورته وایم 0-58-903-904 یعنی 0-8-903-904. روسی کی ورتا روشن نمبر وایم 0-95-4-8-4-5-0-9-4-4-9-1-1. افغان نمبر 0-9-4-9-1-1. روشن رور په دې هیله چې پیغام را ته تر پای نه شریکي او په بار بار نه شریکي. لتا سو نړۍ مننه تل دی وی آزاد یو ژوندۍ دی وی. لتا سو نړۍ مننه خو وختونه د الله فرمان.
السلام علیکم د آزادې راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم ملاخل ده دا شل کاله شاوخوا کېږي. دلته پیران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره یې حالي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. کړنګ شنه ګیره ده. اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو. وعلیکم السلام
ګران وروره ملاخره. تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي. نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زو ریدونکو ته لولم. 0-0-2-3-1-0-3-4-1-2. شمیره بیا تکرارم 3-1-0-3-4-1-2.
سلامونه. زما یو خوړی دی پنون د سرګل د وزیر زوی برکت ولسوالۍ تاخر د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي. نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 0-0-3-4-4-9-2. شمیره بیا تکرارم 0-0-3-4-4-9-2.
السلام علیکم و رحمت الله. لیکی تر اغلی قری اسد الله هم در پاریا بلایت چلگزی دول سوالی چخ نازدی رادیو طول کار کون که آوریدون که تا دیر نیکی هیلی و سلامون و رانی کون بعد سلام چخ زمان ورور دی در نورالله پنامه تقریبا اتک حالی کیجی چی در کور و تلی و کور که خوشک کردی در بلات لی دی درکی نست. نورالله نمیجی در پلار نمیرا جانا که او مشخبل شپر رو نیو دی چی رسخ کم سوی دی نو ډیر پس پریشان یو. تقریبا اتکه لکه چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي. والا خلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زب سوار له مالاته پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورلا په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0-8-3-0-3-3-4-8. شمیره یو بیا 0-8-10-3-4-8. شمیره یو بیا 0-8-10-3-4-8. او د نورلان شانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګی مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې څلور پنځه ځای دوه دوه سګریټ یا درې درې سګریټ یې لګولې وه دغه پر دغه لاس باندې اسکښه کژلې وه د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي وه پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي تللی نو هغه واده د نورلا عمر اتلس کاله اوس به شاید هغسې پنځه ویشت کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه باتریس ولایت د غدس ولسوالیو د کیسر فکریا از ما یو خریه دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادر اکاډمی د ژوند معلومات ته نیم د مارګ دیس معلومات نهسته کورنۍ ډیر خوشاله ده نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي نکنه یې عبدالله دی کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتساپ کې رالیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 0 0 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2
تقریباً طالبان حکومت کی جوش کا نمک رکھے چا زنگ رات چھپنامد اختر محمد مخدوم چا زنگ وئی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي از ما ژغ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ اتصال شماره ده 0 0 0 8 8 3 5 0 0 شماره زل بیا وایم 0 0 0 8 8 3 5 0 0 او بل شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر دو اتیا مننه خیر دې سي د ازادي شروع کار کوم وسه مننه خو نو بیا هم که چیرې نه دغه ژغ راستلې حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د شپ څخه مستد شماره راخېستې تا د زنګ وي څه معلومات څه وي دي نو مهرباني وکړئ په دغه کوم سره تماس سره سي. السلام علیکم. سلامونه کدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر سي. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څوک معلومات لرې شمارې یادومه یوه شماره درته وایم چې صفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او شماره صفر اووه نه صفر نه اووه پنځه نه اووه پنځه اریبه شماره بیا ما صفر اووه شپږ اووه اووه شپږ اووه شپږ یعنی صفر اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شماره درته یادوم صفر اووه نه پنځه نه اووه پنځه له تاسو مننه خدای پامان.
زموږ یو ګران اوریدونکي د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0004-01-05-32 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0004-01-05-32
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دیارلس میاشتې کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که په بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 اتیا 2 2 اویا 3 4. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 8 اتیا 0 9 نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 دېرش 4 نوي 15 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علي د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپله اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي. 0 اویا 0 اویا 1 4 3 4 دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیږي سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ماته په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 4 اویا 3 شپېته 8 2 نوي. بله شمېره ده: 0 اویا 6 شپېته 8 اتیا 8 دېرش 9. السلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زده ټول درنو او کډنمو نړیوالو کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه. په دې لمس ټول برکرو خوش خوشاله از د اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کول کی. په دې لمس تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبدالبصیر نومیږي. تقریبا په جبه باندې ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده: 0 اویا 0 اویا 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې سته. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 اویا 0 اویا 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 اویا 1 4 2 8 1 9. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو، زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمېرو معلومات وکړي: 0 اویا 8 15 1 3 1 4 5 3. 0 اویا 8 15 1 3 1 4 5 3. بله شمېره: 0 اویا 0 اتیا 4 6 4 3 0. 0 اویا 0 اتیا 4 6 4 3 0. په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه، ګلونه، احترامات تاسو له د شان د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو لا هیله لرم چې راله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکال آرامه به اوسېږئ او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولی. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لس کاله عمر لري دا شل ورځې کېږي چې ناګره کشوې دي که چاله معلومات یا چالی دلی موږ له اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی صفر واویا صفر شل شپږ شپېته آخري کې نوي شمېره یو ځل بیا وایم صفر و صفر دوه صفر شپږ شپږ نهه آخري کې صفر او دا بله شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واري نهه یو درې درې شپږ دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانوم صفر واویا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته یو خاص سلام همدغه وخت خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا له کامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیالحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرته نو د یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده کار چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اتصالات شمېرو وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي تیر سوه او دوه دېرش یعنې صفر اووه اته صفر نه نه اووه پنځه درې دوه شمېرې یو ځل بیا وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه بله اتصالات شمېره وایم صفر اووه سوه او دېرش پنځوس درې دېرش اووه اتیا یعنې صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته اووه نو په دې لاره چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نورالله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نادرکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قدر لکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې صدارک لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایي ماریبا شماره ده واټساپ هم پرې په حال صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنې صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې بله اتصالات شماره ده صفر اووه سوه اتاویا صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ته ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکلا د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه له شپاړس کاله کېږي زیات کم دغه نو به کېږي چې ورک شي. د تلیفون نمبر یسم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه. دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 21 25.
د آزادی میلمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورتر غاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلفو رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی م دې معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمه په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بی بخاری او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا عشاو عبادت په باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کور کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعض یو لس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړی دي، ا دې پلان نکنه چې کوم جریز مکو ته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده مونږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازان مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نر خنواته ته بهتره معلومه ده، کرا دې کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو مونږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې مونږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او مونږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو، نور حیران پاتې ورته چې دغه چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، دا خپل حق هم ورته ویلي، او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو، هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي دغه خپلې پیسې دي ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته، دا بدبختۍ زندګي ته، نو نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي، دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیترول واچوي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته یې خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوی صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځې که ادارې امور ته، ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسو هم، نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي، لار چاره کېږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارو وزارت ته لاړ، ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس چارو وزارت ته، هغې شرفمندانه ما ته حکم راکړ، ویمې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده، موږ ته چاته موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله ناکله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث هم دغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله، چا شل کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله، پنځه دېرش کاله، څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زمونږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تر اوسه منفي جواب نه ده راکړی. موږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده او موږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تر اوسه نه ده راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کیږي په کوم مسایلو باندې ځان مصرفه کوي، مطالعه کوي، ټلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم، نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ګیره نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته را تازه کړي، پخوانی فرهنګ، پخوانی کلتور، دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو ته، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. گرچه دی وطن در ټولو سره ده، موږ دی وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن موږ نه خوشی کړم دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصاب باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو، په خبرو کولو موږ ذاتی نه پیګو، ځکه چې وای یو سوکیږي دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو، نه مغزه په ځای دي، حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلط او، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډواسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر څه کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخی فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چاته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورڅو دا ول زخپل زما غ لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم ورتلی ځکه پیسې زنه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي. موږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی داسې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ یې په کراچۍ باندې واچو موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤول خو ما خو دې کینې کنه، ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق د ما سره، زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم، د لاس کې پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې ورور کار چیرته چیغې ووهو. د یو وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو. ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند دی دولت دی راشي ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو. نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه. خو دا خبره هم نشته ده کنه، چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بلخواسته قناعت نشته اصلا اوس هدي اقل زمانه یادی گزه اوس خپل د ټولنې مشر ما نو زه خو چا ز خپل ورزم هر دروازې ته په ډیر په مشکل باندې ز واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته الته چې بیا ورسنو الته موږ ته قناعت راکی موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل د اوس خو دی موږ ته یګانه علت زده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال سرات منظور شوی بودیجه خو هم امیر المومنین منظوری بل څوک صلاحیت دی بودیجه نه لري نو بیا مشکل پچی شي کېد چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاوت متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي دا موږ سره منو زه په دې پیګم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دی کې به جهانی ټولنې ځان خاموش کړی دی جامع جهانی ودل ته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن صاحب ته بلته ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دی خو زه پوهېږم حمایت د پیسو پولی ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعل لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هېڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زموږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي دا د موږ دولت ده موږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې موږ راټول کړي موږ ته د قناعت راکړي موږ اهل د قناعت یو موږ هر موضوع سره منو په قسط یې راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته موږ یې ورسره منو دې کې موږ هېڅ نه مخالفت نه کوو موږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې موږ راوغواړي موږ ته قناعت راکړي ولې مشرانو سره زه خپل تر تلم دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران اسئ او دا ستاسو مسلم حق ده دا موږ درکو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی موږ یې منو موږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکی خلک دي ټول پانتونونه ویلي ټول لیسانس دي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامی د تر ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دینه باید استفاده مو شي خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته نو د څه موږ نه کوو چې موږ وو چې موږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر موږ نه کوو موږ د امارت اسلامي موږ رعایت یو د زمونږ مشران دي موږ دې ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې موږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زموږ چیرې چې دا زموږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو موږ اضافي نه چوکۍ غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط دغه زموږ خپل حق ده چې زموږ امانتې پیسې دي په دولت باندې زموږ قرض ده دغه قرض پیسې چې موږ ترا کړی شي نور موږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو دولت نه شکایت نه کوو امارت اسلامي نه شکایت نه کوو د امارت اسلامي خواته موږ پراته یو دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي موږ دا په ځان باندې منلې ده او په خپل کورونو کې پراته یو موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر صاحب پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملی بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هتا یو فرمان مو اخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملی بڑې نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او د کې دا خکارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکی خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو دسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خود غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته 50% پنځه قطعې سګرټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابي یخي دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد گدئی هم قیدام زده تو ما چی دی گدئی په حالت کې باندې هم شته ده. کته سی ویدوګانې وړي به زده تو لګم گدئی تم خلک مخسیوی دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان دي دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بی کوي، هغه خرسي دی فاميلی یا په دی حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ ارزو کو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اقتصاد دا خو ډیره سخته خبره ده. په خار کې اوسېږي، د کور کراو نه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبره ده. ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوي په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده ده. نو متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفورم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، دغه جنجال مور په غاړه ده. او بلته متقاعد چې د دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي وي درې د کلنۍ معاش په وخت زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو ژوندګی نه ده چې موږ یې تیریو دلته، نو دا په تغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخیار زکو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي ته قرض څوک نه ورکوي، هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري، نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکي، یو میاشت به قرض ورکي، یو کال به ورکي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زمونږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواری هم قطع ده، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی هر یو سن رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده. نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپېته اته شپېته هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خدام مشکلات موږ لرو، ځکه په داسن دی آتش په توش په تو کې دی قرار لري، د لمرزونو ډکم د دتم مخکې ارزو کو چې د زنګنو د ته دی لري، د ملات د دی لري، د شکر کې بدای اخته دی، ویني وړ بدای لري، سترګې به ضعیفې، غوګونه به کاڼي. نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه کولای شي؟ او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو. دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مولې دغه تقاوت کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص نشتره، کله به یو شی ویلې، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي، خو بالاخره هلته دونه وه چې وره خرڅ به مو کو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې، ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی وارې دی مقایسه کې له جهان سره. جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جرنالی کې ګوره هغه ریاست جمهوریت کې دي، ولی برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولی زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان هم مونږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولی مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري. مرګونه زمونږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم، تعلیم، قلم له مونږ نه ختم شو. نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي، یعنی مشکلات به حد بې اندازه لري. ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لري، نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور به نو څه ووایو؟ نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
مبارک جی دسایا سجل بل بك ماشي الخال دي الور فرزان اخدان يا سيدي داجك تبدي كدي ستوري دا اسمان يا سيدي بك ماشي الخال دي الور فرزان اخدان يا سيدي داجك تبدي كدي ستوري دا اسمان يا سيدي من دي بعفر مختز البسايا وان يا سيدي داجك تبدي كدي ستوري دا اسمان
پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یہ وقت المدام دام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یہ وقت المدام دام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یہ وقت المدام دام را سچن سے راجا سا سيد عبد الخالق يوم كدكرم فجد الخاجة توكلني في المولى ساجك يوم يا إلاجة وزرت جليزما همي شدوى وسلامة